درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. نسبت ساروانیم په دې خبرونه کې مو لمړی رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتن بایوابه د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه نن جمعه د سرطان په لوبړی نیټه په نیویارک د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجې پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتو کې د عربي متحده اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کانفرنس او د شزو انجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په باب خبري وشوه. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خبرېدو او لکه بلې د مړینو راپورونه راتلل. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خبرېدو په اړه خبره شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان کال د جنوري له لوبې د میټر شپږ ویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوي، خو حقیقي شمېر تر دې لوړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشتنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لس تنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیښه پرون پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شعبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوار لس تنه سیلانیان وتښتول، خو د هغو له منځه څلور تنه خوشي کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټي 50 کیلومتره لري دي. چارواکو تر اوسه پورې د تشتبل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو یو ځایي خبريال وحید مراد پر خپل اکسپانه لیکلي چې تشتبل شوی کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم یوې وستوالي بلتون غشتونکي ډلې ویلي چې د شعبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغو څخه یې پښتني ګرویژنې پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې واکمن ګوند تحریک انصاف ویلي چې د دوی حکومت د سواد په مدین کې د قران کریم د سپکاوي په تور د یو وطن د وشل کېدو په اړه پلټنه کوي. راپورونه وایي چې د سواد په مدین کې تیر شپه پاریدل یو خلکو یو تن د قران کریم د سپکاوي په تور وشلای او د هغه جسد سوځولای دي. همداراز خلکو د پولیسو ماموریت یا ثانی او یو شمیر موټرو ته اور ورته کړی دی. د تاو تاریخوالی پترس کې څو تنه ټپیان شوي هم دي. په غزي ترنګ کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ماښام د دې محاصره شوي ترنګ په مرکز او شمال کې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې لشتر لږه څوارلس کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفح د اوسیدونکو له قوله راپورونه وایي چې اسرائیلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختري زیډلې ترول کې لاندې دی، اسرائیلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کمپ کې یو کور پنهخه کړ چې له عمله دوه تنه مړه او دولس نور ټپیان شول. له بلې خوا اسرائیلي ټانکونو د المغازی او البریج د کډوالو په کمپونو بمباري کړې چې له عمله څو تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هممهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګینیا او رون دیمر او اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
څنګه کې د شې چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، څنګه کې د شې چې افغانستان د ځوانانو د وټلو بهیر ودری شي. د دې او د کډوالو پاړه د ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه په دې خبرونه کې کوو. احمد چبریم د ازادي سپو کې پروګرام ته شراغلست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوړه کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورسته د کډوالو حقوق او اړتیاوې روښانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هواري شي. همدارس د دې ورس منځل د دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډیر اور پام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو لوري ولمنځل شو. ملګری ملتونو سش کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغلاس په توګه لمنځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځ په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې کډوالو ته هر کلی ووي او دروازې پر مخ بند نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور لمخې په روسا شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمیرې سش کال 116 میلیونه ته رسیدلې دي. د بحث لپاره مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زر کملیار پخوانی څارنوال او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمنی کې میشت افغان او د چارو شنونکې، لقابله عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکې او د پانتون استاد. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ساده رډو کې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شئ.
آزادۍ په صفو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
اغله مليار په اروپا کې، په روسیه کې، خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیش رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال لخپل خاوري وباسي. په اوتریش کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه قدرمن شي برسب تاسو ته، تاسو درنو تخنیکی همکارانو محترم او نورو ملمنو کډوالو ته غرسه لیدونکو او اوریدونکو ته. کډوالو موضوع خو په اروپا کې، په ټوله اروپا کې تقریبا په عین شکل سره برخورد کیږي، او کله چې په افغانستان کې تحول راغی، اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې ونه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي، د هر هیواد نه چې راځي، هغوی دې په منظم شکل باندې، په قانوني شکل باندې دې ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین، ډاکټران، انجینران، د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي، خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي، ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اوریدلي، ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي، خو مجرمین یا مجرم محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بیرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره، چې افغانستان په د سیاسي لحاظ هم پرسمیت نه د پیژندل شوی، نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري، نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم موجود لري چې دوی وشي کولای افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکو لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر. خټک صاحب، په روسا شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال، یو شمېر افغان کډوال خپل خاوري وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا لدی سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی وو، په روسیو کې دا وروشه وای دی. ستاسو نظر سره چې ولې دا بهیر وروشه وای؟
ارزدا دې چې پنځه سلويخ کال نه چې دا مسله مې راغلي ده، او کډوال افغان ماجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي، نو دوی څنګه دوی سره د قانون مطابق، حقوقو مطابق برخورد نه دي شوی. دوی سره یدا سي سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله، نو ماجرونو ته ارکلی وي او دلته کې خصاتل خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو، نو بیا همدغه ماجرینې د جنگ کې خشاک پتوګه دي استفاده وکړه، جنگ ته واستو. او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب و، خصوصا د جمهوری نظام کې، نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور، چې اغلته کې افغانستان کې بې ثباتی منځ راولي، بحران منځ راولي. نو اوس هم دغه لړۍ روانه، تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې وه، تاسو رښتیا ووی چې دوی خلک په زور ویستل، 15 لکه نه زیات مهاجرین هغوی سره یې ظلم وکړو، دلته کې بندیان کړل، چورې کړل، مالونه یې چور کړل، بیا یې په زور ویستل، او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې. په دې لحاظ باندې چې بین المللي قانون سره سمه نه وه، خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي، نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري، داخلي قانون هم نه لري، او خارجي چې کوم داخلي بین المللي کنوینشنونه دي، په هغې دوی دستخط نه دی کړی، امضا کړی نه دی.
خټک صاحب، همدا خبره ما کوله، ګوره پاکستان نه دی یو 50 کال کنوینشن لاسلیک کړی دی، او نه هم د 85 کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقونو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
موفقیت خو لري، ځکه چې کدوی نه دی امضا کړی، یو قانون جهان کې شته، او جهان یې منی، نړۍ یې منی. نو دوی خو دا خو د چې لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي، یو سره عزت خبر نه منو زه جرم کوم یا دا قانون نه سرغړونه کوم، خو بهرحال دا امضا نه کول دغه قوانینو، نو دا دی خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کی، بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو لمخې ماجدونو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړی، او نیوکه نه دی کړی، او دا یعنی بینالمللي موسسو کې حضور ملل متحد دی خلکو دوی نه پوښتنه ده کړې. خو دا زه عرض کوم چې د اخري ځل تاسو کوم خبر وکړه، دې کې ډیره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو، دی بو ډیر بد عواقب د ټولې سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي، ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني ادم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نه هرې هغې لوږې خو دې نه شي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي، نو دې کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کې دي چې د پزور لګلو یو هدف دا مو چې د سیمه بي ثباته کې.
مننه خټک صاحب. له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکو د پانتون استاد هم را سره ده. انصاري صاحب، تاسو خبرونه ته شرغلي، دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟
تاسو ته خټک صاحب ته او د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي خپل هیواد ته. د بشري لحاظ ځینې ستونزې اوس هم موجود ده، متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغیزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده متاسفانه. تیر کال کې هم تقریبا 15 لکه زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، ډېر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فردي کرخه کې زه موجود وم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوي دي چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړل نه لري، او نه امکانات لري. متاسفانه مونږ لاسته کار سوله و ځینې مؤسسات سره په همغږي، او موجوده حکومت یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده لکه مهاجرینو وزارت یا IOM مؤسسې او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي، او اوس هم دغه مرستې جریان لري، خو تر ډېر ټیټ ساته باندې
مننه
اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه دې برخه ته بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان څنګه کولای شي چې نړیوال مرستي د دغه کډوالو لپاره بیرته ستنو شوی کډوالو لپاره جلب کړي. اغله مليار دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغیرات راغلي دي. که څه هم تاسو مخکې دي اوتریش په ارتباط ځینې خبري وکړي، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات ته ځینې دي مدیتراني لالارې اروپا ته ځانونه رسي، او ځینې نور چې دغه هیوادونو ژمنې کړي وي لکه جرمني ژمنې کړي وي چې ځینې کډوال به مني، ځینې نور هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړي وي. لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډیر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغه په خپل هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څنګه ګڼند کېدای شي؟ او یا دوی څه ژمنې کړي دي چارواکو؟
زه دغه مخکې لدی چې زه تاسو ته دغه پوښتنه ته جواب ورشم، زه بل لکتی دي کډوالي په اړه مختصر د تاریخ ته مراجعه وکړو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یو تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان د شرایطو د غوښتنو سره د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. یو منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده، او زیالته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي، او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري، او خیر خاص د بل هیواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دین هیوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دې شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دې د افغانانو سره ژمنې کړې وي چې افغانان به د پدریمو هیوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي، او یا دا چې په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه، او دوی دې یو څه افغانان زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کادرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان راوویستل چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شو دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، روزګار نه لري، ژوند نه لري، او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی. یعنې زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی ماته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي دلته رسېدلي دي په اصطلاح اهدافو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دي وویستل ویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې په کلونو پراته دي، غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ په دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی ورته اړتیا درلودله، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او د دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی د هغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وادي چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې مليار. خټک صاحب، که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړل چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډیر کډوال ویسل. دا د دوی سیاستونو کې دغه تغییر څنګه راغله؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لګوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دی هغه دې ته پاملرنه وکړه، او زمونږ د کمیشن رئیس و مغه وخت د بشری حقوقو مستقل کمیشن، نو مونږ هم غونډه وکړه او سیاسي ګوندونو مونږه پښتیبانی وکړه، او حکومت مجبور شو چې په شاو لار شي. نواز شریف وخت کې خو بيخي ماته یاد دي چې شپږ وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي د کې پښتانه بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلکمو او مونږه یعنی غونډې وکړه دوه غونډې وکړه او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل دا په مئی 2018 کې نو دوی هغه خپل بدل کړ پروګرام بدل کړو غزل بالله جل چې ورکړی وو هغه بیرته واغستو مګر دا تاسو چې اوس خبر وکړه چې دا دیزل ته هم بیا ویلي وو چې دا به د 13 وړ اختر نه پس به دا شروع کیږي او دا شروع نشو دا استلو دا پروسه هغه څه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړو نو دیکھ یو خبره دا ده چې په پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی د انتخابات راغلو دي خبرې وزن ډول به د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل یو دریز درلود په دې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چون کې ټول وخت دی په لاس کې نو دوی ډیر سخت رویه وو غوښتل چې په زور داخله کو باسي خو د پی ټی آی د ایالتي حکومت چې هغه په دې سره هم نظر نه دی همغه نه دی نو دوی ځکه و خبره وزنډول چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډیر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مثلا پکې و نو لہذا دوی د خبره وزنډول
خټک سبو بخشه وی خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منلې بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوز او استابلیشمنت او هغه چې څغوري هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د ځانته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د ښکاری چې د کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خواخي کوي د دې څه ونه مود کوي ښکاری د سی حقیقت کې موتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس ته دې چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات د سی خړ دي د نن تیرو اتصال وختونو کې مثلا د برق پر شوي باندې ډیر بد پیښې رامنځته کیږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغه ځای اخترونه ورکوي او نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی دپاره هماهنګي ګرانه شي نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به د دې ټولې خبرې به افشا شي نو دې وجه نه دوی دینه نه چې ښه شوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده
مننه خټک صاحب
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
له سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګه شوله فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتون کې دی سادات صاحب په جرمني کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاوري باسي په دې اړه تازه معلومات څه دي
دغه تیرې دوه پیښو بدون د شک چې په جرمني کې بعضي خبرې راوړولې بعضي باسنه راوړول چې په دې کې په جرمني کې چې کوم هغه اف دی یا هغه سختریزا خلاص یا حزب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دي ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د وسنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلنج کیږي باید د افغانستان وسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید دا ده یا موافقه چې کوم شوی دا قدر چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوی کتل شوی نو دا هغه په اړه باندې به دی ګام اخلي او احتمالا چې دغه خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په هغلا باندې چې دوی کوم کړنې کړې وي یا اوسره په دبات کې اوسې نو دی وګړه افغانستان ته لیکي
مننه سادات صاحب خټک صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پیشي ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وی چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاوري باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پیشي د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نور ته څوک سزا ورکړي؟
نه خیر، دا قانوني خبره نه وي، اصل کې دا سیاسي خبرې دي. اصل کې په مختلف وادونو کې خپل خپل شرایط دي، او هغه شرایطو کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي، دولتونو باندې راشي، نو هغه به دغه بهانګيري شروع کړي او په یو پلما باندې په بل پلما باندې بیا د کډوالو د اصلو پروسا پیل کړي. خپل پاکستان کې تاسو ګورئ دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولې دي، کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغستې دي. دلته تربیتي کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو ډیرو لسیزو پورې دلته وا، او دوی استفاده ونه کوله. اوس چې خبر شي چې لږ څه پیښه وشي وایي چې دیکھے خو یو افغان هم موجود وو، دا باندې جوړې دي لپاره کې چې یو فضا جوړه کړي چې د خلکو کې یو ویره راو پاري. نو دا زموږ په خیر کې سیاسي خبرې دي، حقوقي خبرې نه دي.
خټک صاحب، د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه کړی ده دا بل خپل خاورې وباسي؟ کسام تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې و چې شاید دا کډوال ونه باسي، او هغه د اوس چورته ګورو دا بهیر وروښوي هم ده. لیکن کدا کډوال له پاکستان نه وزي، په افغانستان کې امنیت نشته ټینګېدای، او کدا کډوال له پاکستان نه زی پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی، هم داسې نه ده.
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته، یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري، په انسانیت یقین ولري، په ګوندګری یقین ولري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي کاغه ومني، نو دغه خبره حل شته. بیا وګوره چې دا مسله د رښتیا حل کوله، کو خبر ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړي وي، په جهان کې افغانان پر دې سره به خبرې کړي وي، دې مسلو ته یو حل د سره وتل چې ټولو ته د بار تقسیم شوی وي، شل شوی او یو فریق باندې بار نه. مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دې اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فزدای مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پونتون کې اوس تقاعد شوی دی، هغه یو کتاب لیکلو فرام مهاجر ټو مجاهد، انګریزي کې لیکلو ماور بن سریزم لیکلو. نو هغه کې دا خبره دی تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د سمو ده په افغانانو افغان کډوالو د پرچکم کمشنریټ جوړ شوی په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې په سمو ده کار کړی، نو د خپل لا په سترګو لیدلې خبرې لیکلې وي. نو دې ډېر داسې خبرې دي چې د پالیسي د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسي چې ده دا ډېره ظالمانه ده، او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي. یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا قضی دی، ماشومان دی، یا هلته مشکلات دی افغانستان کې، او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي، نو دا مشکلات خو بل اخره دلته راځي لکه دا سندونو بچ راځي، دا خو د شي ساري دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پوښتنه وکم، د افغان کډوالو ل وسیدو له عمل او یا دلته په سیمه کې د جګړو له عمل، لکه څنګه چې یو وخت پاکستان خواني سر اعظم بنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو، لیکن د هغوس چې مرته ګوري د همدغه کډوالو له خاطر په پاکستان کې د سنې چې کډوالي عامل دي، لیکن همدغه کډوال چې راځي افغانستان ته ځي له جګړو سره مخته شوی دي، د ټوپک او د وسلو چلونه یې ستکړې دي، د دې سبب د دې باید شوې نه دي چې پاکستان خپل امنیت ډېر ګډوډ شي، د روسي شمیري خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت خراب دي.
مګر علت دا بالکل نه دي، هرگز نه دي. افغان کډوالو دلته کې ډېر په امن ژوند تیر کړی دي، او هیڅ د شکار نه دي کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا بيتي غلط خبره ده. دا کم چې تاسو وته اشاره کوي چې وزه خنده، نو هغه خپل د پاکستان حکومت پالیسي دي. د ټول جهان نه د ترورستان راوستیو، د افغانستان کې جنگو، د چچنی خلک راغلیو، عربو نه خلک راغلیو، د مرکزی آسیا د هیوادونو نه ازبک، ترکمن، دا ټول دلته راغلیو او دلته دی رکړیو، او دلته په افغانستان کې جنگ کولو، د ذاتیر شل کال جنگ کیدو، دا چرچتر دلته نه کیدو کنه. نو دا سیاست ته خپل غلط دی. دا خو موږ ته دی، دا موږ ورته دا خبره کوو، دا باچا خان به کول لازم مشرانو، یعنی څلوي خل مخه نه چې تاسو بلی په اور باندې تیل اچوي، بلی اور ته لمن وهي، نو ځکه چې اور خو به تاسو تم را رسیږي کنه چې دا ورته ټول وي اوس خدای نه منل اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښ شوې خو زما په خیال کې اوس هم دی نه ندی کلار شوی پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سٹیټ وای یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان یو سنگر بدل کړی دی جنگونو او دیکھی دلته کې یو جنگی اقتصاد دی هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي تاسو پوښتنو کې زیولک کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ اوسنی جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تکاوت شو یا څوک تکاوت نه دی د تاسو ګوري دی میلیارډران شوی دی
نو بیا دوی خو خټک سب دوی خو بیا مشکلات هم لري اوس مثلا تورز مخته په جلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوس له 500 تر 600 پورې افسران په جلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه خو هغه مشکلات او علت خو افغان کډوال خو نه دي خو دا چې دوی فوج دې هغه په سیاست کې برخه اخلي هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دي سیاسي بشرانو په توګه کار کوي کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري څنګه سره نو غني برخورد کینو دی برخورد سره خو دا مشکلات تړلې مشکلات دي کړه یو مسلکی فوج چې وی په غو کې دې خبره گنجائش نه وي چې ته به یو ګوند سره ولاړ یا به بل ګوند سره ولاړ یا به کودی تاګانه کوي یا به حکومتونو تسکوت ورکوي ته خو خپل مسلکی کار کوه احترام دې خپل ځای وي عزت دې پخ دې کوتي خدا کارونه کې د پاکستان کې خدای دې قدرت په لوبو کې شخکیل دي نو دا چې اسی قدرت د مسلې شي دغه ورته مشکلات جوړ کړی نه کډوال
خټک سب ډیره مننه چې په پرمن کې مبارخه را سره واخیسته
کور ودان ژوندیو صحیح ټول ته خپل په باندې وای ما د خپل په
مان مننه خیر یو سه انصاری سب کتا ستراشم انصاری سب د افغانستان په ارتباط د پښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي څنګه د اوسنی چارواکي لنړیوالو سره ارتباط نه نیسي چې د افغان کډوالو په برخه کې جنیم راست را جلب کی مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل د پاکستان په دشتو کې ملګری ملتونه وه سوال شول چې الته فرزند دوی له خاطر برمی ووهي و برا و باسي بیا د دشت شنی شي او بیا جن نور کومکونه ډیر زیات جلب کړل
تاسو خپل پوهیږي چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنګلی مؤسسات د خپل ګټه لپاره یا د خپل د ولس د ګټه لپاره جلب کی او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول هغه بیرته افغانستان ته راولي او جلب کی کومکونه جلب کی خلکو ته متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري او لیو خوا بل خوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده د افغانستان ولس غوښتنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه هغه که د بنګلی په سطح باندې فعالیت لري که یا یو هیواد په سطح باندې د ټولونه غوښتنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي خو متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت هڅه کوي چې ټول مؤسسات را جلب کړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آی او ایم ځینې وخت دوی سره ناستې پاستې لري او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنګلی مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا چې دا سیاسي بڼه ولري یا سیاسی مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشری مرستي باید وکړي او داسې مرستي باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات دوی بی‌ځایه شوی دي په خوا د جنگونو له امله او د طبي حوادثو له امله چې اوس هم په بیلابیلو ولایتو کې ژوند کوي مونږ ورته بی‌جا شدگان داخلي وایو او هغه کورنۍ چې بی‌ځایه شوی دي اوس هم په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي نه افغانستان ته راځي، دویم د اقتصادي له لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دي، اوس هم مشکلات لري، اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دي، او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرسته وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات
را حل نه مننه
نه دي. وجه مونږ اړتیا لرو بینالمللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه سری صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې، مو په افغانستان کې د جنوب مسول لاري مرستې جلب کړې وي، په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي، تاسو په شمول څه هڅې مونږ نه کړې چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، دا ډول مرستې.
په خوشحالی سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول، او کومې مرسته چې باید د دې سره شوي وای یا په خوا کېدلې سره د چا حاضر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لر نورې په خواشینۍ سره نه لري، او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان لپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړې وای، نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط د په خواشینۍ سره باید وایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی دی، او د دې لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کانفرنس ته غوښتل شوی وم، او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه د شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات د برابر کړم چې دوی هلته وشي کولی په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي، اما زه دغه مرستې په جرمني کې نشم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد چې په افغانستان کې عسکر درلوده او په افغانستان کې ډېر ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي، او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو ویسته دی سقوط نه وروسته، اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشینۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا د دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبخش په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله، واقعا د ازادي راډیو لاري هم چې له کوم بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقوقو د ډلو له استازو سره مش خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغه هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منوي او بیا بندیز پرې لګېدلې وي او بیا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې د خلک راټول کړي. لیکن په ورته وخت کې له جنو نور سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوسیدلو له خاطره، چې هغوی بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کوم سیاسي ډله یو، خو دغه هغه ځنډول شوی دی. مهم سوال دا دی چې اغلی ملیار، خپل افغانان څه نشي کولای چې په یو ډول باندې خپل افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته ستنو شوی کډوالو سره مرستې وکړي؟
زه فکر کوم چې د څه مشخص دا چې د بیرته ستنو شوو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالي سره، چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري، کنه موږ لس میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو، او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو، دا په میاشت کې 10 میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشنۍ سره موږ کې دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپل د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي، دا 10 میلیونه خپلو خپلوانو ته چالته دي. تقریبا د حدود 1.2 میلیارد ډالر پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنی دا افغانان بې مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیګې په سر باندې. ښه به دا وي چې واکمن حکومت، د فاکتو حکومت، دغه اساسي ستونزې چې راولاړي د دوی سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنی ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو لپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملا موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنې د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجي هم چې افغانستان ته تللي وو، یعنې احتمالا همدا چارواکي وو او یا هم د تفریح رخصتي دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده. اما دغه ستونزې چې د حکومت لخوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه اغلې ملیا. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه په جرمني کې دغه یو حرکت یا دغه یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دسته جمعي ځینې مرستې وکړي له اغو افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې کچیرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندوی موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په یو څه ستونزې شته ده، د کې شک نشته چې په جرمني کې چې کومېشت افغانان دي، دیو په پراګاندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، که زه تاسو ته د بیلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګوډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولی زه فعلا په جرمني کې ژوند کوم، او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت نا وخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید د فلاش جرمني ته، د دې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن ته راغلي وي. نو ماته هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ور سره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دو مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زمونږ ته راځي او زمونږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړي توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټیز باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي، او هر سړی مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه.
او که کوم نو هغه زیات ساتنه وي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د آزادۍ رادیو د فیسبوک باندې لاله مو دا پوښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړی و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمينه باید برابر شي. سنگري مومن ټرایب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولست پرایو جوړ حکومت ضرورت دی. وقار لکنوال لیکلي دي اواز منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وټلو بهیر ودروي د غبل اړخې هم دي. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارات خپله د مرک خلیته اچوی او د پو طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپل واک لیکلی دی چې او بل ومني سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لویا د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست په کار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثبات حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی ایموجیان را لیکلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي پیس کری پا افغانستان کنو بیا که دیشی کنه هیچ امکانه نشته. محب الله احمدزی لیکلی دی ده غلاموی پسپو که ده با شاید مطلب دایوی چه ده ازاری پسپو که پروگرام داسته ده 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 دوی خپل نظر ده. جلیل لیکلی دی انشاءالله جور بشی. او آرمان خان لیکلی دی چه لگ زیاد دالار ور کری. نور و اوریدون که هم گند پیغامون را لیشدی لطول و دیر منه نکوم او دیده لپاره چه وقت جازه نرکوی چه طول پیغامون ول ولم در دوی کور ودان او وست بیرته که در بحث دی برخی تر او گرزم چه حلار چه ده چرنگ که دیشه چه افغان کردوال بیرته بخپل کور شی او څنګه کېدای شي چې د کډوال مشکلات په نسبی شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که تاسو نظر واخلم لمړی
من نه زه په دوه مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لمړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي ترڅو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي په خپل رضایت او د طالبانو په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلار دي چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي. دا په لږ وختونو کې نه کیږي او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې ترسو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال حقوق لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده. یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري او مسله د کور جوړول دي. دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوی دی او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي کور ترلاسه کړي او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده او اساسي حقوق او اساسي مرستې دغه مرستې چې دي چې ما یادونه وکړه او یعنی داسې یو کلنلار باید په پام کې ونیول شي د مسلکي زده کړې په برخه کې هم مؤسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی کچیر په دغه مراکز باندې استخدام شي، دوی مسلکی زده کړی کوي، او بیا ورسته دوی وسایل هم باید دغه مرستندوی مؤسسات لخوا آماده شي، ترسو د خیاطی، د نجاری، د نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کی، ترسو دوی په خپل خوب درې کې
مانه.
بل مسله،
بله مهرباني،
زمونږ کډوال څه په خوا هم راغلی وو، اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوي دي، یعنی کار دوی ته برابر شوي دي، یا آزاد په توګه، او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوي دي. خو هغه کډوال چې نوې راستنه کیږي، د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي، او هم دوی ته بشري مرستې وشي، او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي، یعنی بغیر له دغه مسایلو نه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرستې ورسول شي.
مننه انصاری صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکم شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی، د ترکیې په شمول البته یو څلری هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي، او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تیر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته پزور ایستل شوی دی. سادات
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې فعلا دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډي شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی، نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقف او موقعیت خواریږي، څونه چې د دوی توجه اخوا کېږي. ولې په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندون کې دی، خپل انرژي مصرف کې، دلته چې کوم شته فرصتونه دي هغه نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې، او هغه هیوادونه کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټی نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي، او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې هغه دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي، دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې به سره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان را په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې نجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار دپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په هکله باندې د کډوالو بحث وکړو، یا خبرې پرې وکړو، یا په داسې یو څه شی امکان ولري.
رابه شما خلی ملیار تاسو ده، تاسو چه وړاندیز لری؟ د څرنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکم شي، او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده؟ ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یوه دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه، دوی غواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وشړي، نو د بیرته ستنېدو له خطر باید څه وشي؟
قدرمن شیبر صاحب، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو لپاره، د دوی د حیثیت او اعتبار او ابرو خبره هم په څنګ کې ده، د دې په څنګ کې چې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې لپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او دتکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یواز جامع، کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن ته راستانه کی. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظ یو ډیر بډای هیواد دی. مونږ اصلا کا وښو کولای چې دغه یو تر باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هیوادوال خپل وطن ته راستانو کو. نو دوی د لپاره د په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي، او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نشي، د دوی د هیوادونو باندې بار نشي، نو ښه به دی چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی دي وضع کړي دي، دا لري کې ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې په دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما چون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات دي د پاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هیواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولای په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دوی د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د اروپایي هیوادونو، امریکانه، استرالیانه، هر هیواد نه چې خپل تبه بیرته غواړي خپل هیواد ته ورشي، دوی د لپاره باید یو باعثته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هیواد د ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي. دوی دي یعنې د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي. زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یو طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي، او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ټاکې کړی شي. او افغانانو لپاره خپل د حکومت د چارواکو مسؤلیت د مکلفیت د حکومت په حساب باندې چې دوی دغه زمينه مساعده کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل با عزت ژوند پیل کړي.
هغه مليار کبیرته امدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډي هیوادونو هیڅ کوم افغانان ووسی، له اقتصادي پلوه حالت هم دوی ته شرایط نری مساعد، شرایط ډیر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال ووسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي رډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وی چې میاشتې میاشتې خپل کور نه شپتله. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسی، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیه وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیه په مختلفو شهرونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري که کوم چا اسناد برابر نه وي هغه غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي، او بیا د اروپایي اتحادې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي؟ اغلی مالیات
په دې خبره يم. الته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان الته حالات ډیر خراب دي. زمونږ د 3 میلیونه 4 میلیونه په مخدره موادو اخته کسان د ایران کې اخته کړی شو. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي وو اوریدلې، حقیقت دا ده چې د سړیز رټ ټوټه ټوټه کې د سړیز رټ پرې کوي. چې دي په میاشت په یو میاواله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی دی، بیا د مخدره مواد ورته ورکړی دي، بیا نور ترې نه استفاده کړی دی، کار یې پې باندې کړی دی، او معاش ورته نه دا ورکړی او دوی د بلاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او د کناګانو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر، د ملګرو ملتو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرحه د دوی د سره شریکه کړي. ځکه زه فکر کوم چې ملګري ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی. دا غیر له دې چې په هیوادونو باندې دی، ملګري ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دا وي چې د دې په یوازې چې دوی د نورو هیوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هیوادونو ته چې افغانان ورځي، هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي او نه یې په خلاص غېږه مني. هلته هم دوی کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي، او چې بالاخره دوی دي په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. د دې لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي، او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکې ول تاسو مننه کوم چې پرې بحث کې مو برخه را سره واخسته. ل فهم سادات څخه مننه دویم، ل عبد الواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې پرې بحث کې ګډون وکړ، او ل اوریزون کوم مننه دویم چې پیغامونه د فیسبوک ته لاره واسطه.
زادیم دای تر مرگی بگران کم دای چیرا ویالا بگران کم دای چیرا زی بگران کم دای چیرا زی نیمش پا کهول ویدا دستاش رنگای دای ستاش رنگ گئی دا